د بل انسان لاس نیوای وکړي، مرسته ور سره وکړي، سمالاره ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول دی او بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی خپل ځان سره مرسته ده.
اے خلکو ایګی،
اوهو هو، دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ور سره وکړي چې نن بیا په چا برید کوي.
وا خلکو هی واوری، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشاله کا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ، د سلامت اصلي خاوند زه یم. وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخی. ته صبر چې دا کښته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوئ، خو دا کښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم کښته را واخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چنارګله خښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایه، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم ملک.
سامه ده چې ته پې خوشحالېږې، زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین ایلام، دا ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ته را مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مه ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې وېرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې، چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا 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 موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو، دا څومره ښکلی دی، ما ته یې راکړه. را خوشې که وایم چې دا څومره ښکلی دی.
لاس ما اچوه چنارګله.
راکه وایم.
نه درکوم،
خوشې
که. لرې شه وایم، لرې شه،
خوشې که.
خیالي ګله، موبایل ورکړه چې ژوبل به دې کړي. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نشې.
وایم موبایل را خوشې که.
اوهو، موبایل خو یې ته واخیسته.
اوس به نو د واټر پمپ د اوبو ډنډ ته ور واچوم.
مه کوه، دا څه کوې وظالمه، مه کوه.
زپخه،
اوهو، دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
تم 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 دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه وه، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله له ډنډه موبایل راوباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډنډ کې ګرځي؟ ها
له زرنجه دې مه راکښته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلې، کوم رانی ونه کړي.
دا څه وایي ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې درغی.
دا خو رښتیا، ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی ته سوالګر، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېږده، هله پښې سپکوه چې ژوبلوي دې.
اوس زرنج خراب نه کی.
هغه یې چې زما لاس او پښې دې را تړلي وو، اوس د ستا وار دی. صبر چې یواره دې بند په بند وتړم، بیا به خوند درکړي.
زما سودا د دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکړې؟
والکو راویني سه چې د غونچه ګل دوکان را خراب نه کی.
واه واه، کومه دی دوکان؟ لرې شئ. اوهو، دې دکان کې څومره ډېر شیان دي، اوس به ټول نو شیان کوم. وا وا
ملک صاحب، دکان په تاسو بارلې. اے خلکو، حالي چې دکان یې راځه جوړ کو.
دلته خو ډېر خوندور شیان دي. بټول نوې چې جام کوم.
دا ده په خیر له زوی سره دی بوک سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدی.
وی وی وای یو مړ کېده بلې سر ته پراټې پخولې ته به وای چې زه چکر ته ځم.
ټوکې در سره کوم، زه هم خوشحاله یم چې ته درملنې لپاره ځې او په خیر چې بیرته راځې جکه جوړه به یې. پلوشې لورې، د شرزمان په مور به ډېر پام کوې، پوه شوې؟
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب، زه به لکه خپله مور داسې ساتنه وکم.
ته هم د همت اندېښنه مه کوه، د ما په پام دی. په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم، تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي. ته په موږ ډېر حق لرې لورې.
بالکل همداسې ده، همت او پلوشې تل له موږ سره احسان کړی دی. کور یې ودان، خیر اوسې.
نه نه هیڅ مو نه دي کړي،
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم. ملک صاحب خو په ما حق لري.
ملک صاحب یوازینی سړی وو چې له ما سره د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه.
هو رښتیا، خیالي ګوله وای پرون د چنارګل موبایل په اوبو کې اچولی وو.
او والا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه. نن مې د یو ملګري موبایل راوړی دی.
چنارګل خوراکی په ځوان ځوانۍ کې لیونی شو، بیا بے کس او بے کور بنی آدم دی، څوک به د غریب خیال ساتي؟
وای ملک صاحب ډیر پی خپه دی. او کاکا خوشالم گیله کړي چې روغ مې در لېګل او د ساتنې او پالنې هم څوک نشته.
ما مولیدو چې وډار شم، ما ویل هم نه خوري، خدای ته هم وجانه راته جن دی لري.
امين
امين.
ولور کې چې زه ژوندې تا ته به څوک پورته مونږ ګوري. او
خیالي ګله، زما خواري کغ ځوانان ډیر خوخيږي او تا خدا سي کار ته ملا تړلې چې ډیر خلک نشي کوي. دا نوې کیمرا تا ته درکو، واخله زه یو بلم لرم، دا وګوره چې څنګه ده.
او هو هو، دا خو ډیره ښه او قیمتي کیمرا ده، نوې ماډل ده.
هو دا زما لخوا تا ته ډالۍ. خپل کارونه دې پیوکه، د یوې کیمرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نشي. خیالي ګله
واخله، خیالي ګله مبارک دې شه، ښه کیمرا ده.
کور دې ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کیمرا راکوي. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تا سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګله واخله، بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ، زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوي کمرې دی زمونږ د ټولو یو یادګاری عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچوم. دا ګورم در سره در واخله خیال ګله.
خیر سه سنگینه وروره،
احتیاط لري دا کمرا راکه. واه واه مبارک دی وی، دا خدا سه لوکسا کمرا ده، دی ویډیو لپاره ډیره ښه ده.
دې ته فورکی وای، په کورس کې ملیدلې وا، یو څه نه څور سره ولادم.
ډیر ښه، خره چې په کارولې پیږي.
او یو څه نه څور سره بلدم، خو یو څه نور تمرین تم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کمرا کې نورم تکړه شم، زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډو. اول به ځان ښه پکې ملاکم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډیر ښه فکر دې کړی دی.
زمونږ ډیر ښه کورس و، د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډیر شیان پکې زده کړل.
ښه، مام ځکه را وغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په حق لره ته وویل. مام په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زمونږ رئیس ډیر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی، زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله زه به مم سر دننه خپله کمرا غاړې ته واچوم. اضافه به درې ترایپاد هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم، بس نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږي.
چې په داشنه سار بیا څوک دروازه ټکې، خلکو د لاسه خپل خفګان تم نه وزګار. خدای خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي. صبر وکړه، ولی دسی ورخطای در اغلام.
سلام علیکم احمد خانا.
وه علم برستم وکی علا چی لیوانه چی نارگول راغله
کور دیل غلی ڈکشا لیوانه خوته چیر تا مندی وکی و در ایگا.
ملک صاحب ملک صاحب علم رست را سر وکا چی لیوانه چی نارگول را پسی شده
والک احمد تا تا وایم و در ایگا. لا حول ولا صبر وکا زلی وانای نیم.
هی و می چاتم زان لی وانای نخکاری خدا تا وګور مرانیز دکېګه
ته و درېګه چې وا خبر در تکوم تا تا وایم
مرانیز دکېګه چنار ګره زارې در تکوم چراته مو وایا وړ لور لرم او زوانه خزل لرم مرانیز دکېګه و درګه ملتا
کور دی لغلې ډاکشا هیڅ هم در تنه وایم زره کروغ یم راغله ام چې یو مشوره در سره وکم.
مشوره د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم زه روغ جوړ یم.
ښه دا دی ودرېدم خو چې رامخته نه شي
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې بیا واکسین څه ته کوې؟
ګوره احمد خانه زه روغ جوړ یم ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه داسې خبره ده ته خو ماته ساده سړی ښکاری دی خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کړې.
هېڅ چا ته یې نه وایم خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه په شیرینی کې زما باسکل ستا زما باسکل پوری کلی کې دی ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم چې پیدا دې که ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی
یاره خو ډېر نازوانه بنیادم یې احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه
دا خبرې اوس پرېږده زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا یو بل څه درته ووایم.
څه وایې وایا.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب ناغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه ګوره بیا ونه وایې د ډېرو پیسو غم یې هم درته خوړلی خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکوې.
سمه ده اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه پایډل وهلو مې سا وختا باور وکړه له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زمونږ ملک صاحب شوم سړی نه دی
او بیا دا خو زمونږ د کلي عزت او ابرو خبره ده. ماښا درته پوره تاوان درکوي. اول به یې ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه. نه دا زه درته دروغجن ښکارم که دوکه باز.
نه خدای دې نه کړي ما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و
انډیواله؟ دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کې ته ناظر یې که ملک یې ته باید خپل ځان وپېژنې او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی.
ولې نه خوړلی دی ما خپله ورنه خلاص کړ.
ښه سپی لیونی و که نه و؟
بالکل لیونی و ځکه خو مو تړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب باید د درملنې پیسې ستاسو مالک راکړي که دې زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی را ورسېدو. هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی او ګوره ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه نو غټ مشکل سره به مخ شي او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده ته په بایسکل درځه او زه در پسې پیاده درځم. ځه
بس سمه ده راځه.
امیده زویه دا په بایسکل را روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري. ته وا دا به څوک وي؟
پلاره ما ته هم شناخته ښکاري.
تصور چې دا زنګ د چا دی؟ نه باید د دې ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی ته ودرې چې دا به څوک وي؟
هو دا خو د همت مصیبت زنګ دی بې شکه. والا هلو
داده پو بایسکل در روانی مخامخ خبری تقویق شا در برکلی در ملک ناظر می شا تر روان ده زانور بازیو بینا گوره زانور در سملی وانه که چه خبوخ باوری وشی چه تلی وانه شوه
سمده بس رازا
پلار جانا دا خو همت ده ده چنالگل بایسکل مور سره ده
چه وایه چه دا بایل کم زهره و سیوی
دا پختنی باوروستا که و خوز شکر چه بایسکل پیدا شو
ملک صاحب سترگی دی روخانا چلیوانی چنالگل بایسکل میرا پیدا که
خیر و سی خود خدای لپار علیوانه مورتا وایا چه زده می درد که وی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام
ملک صاحب راغلم چه ده چنارگل امانت در وسپارم اگه ورز چسپی خونه لیو پا کلینیک که تب پاس ماناو ویلی چه بایسیکل می پاتی شوه زمور پسی لانم او رامی وستا
آقا ده چنارگل راغه تصبر چه ده خپل بایسیکل با او پیجنی که نا
ستره مشه اندی والا
خیر ویسی لکه چه او ده نپیجندم همت خانیم
او می نپیجنده
وی بایسیکل دیم نپیجنه
نه نه دا خوستا بایسکل ده زکا چه لطا سره ده دا ده تا تا مبارک وی
باز چه چنارگل درو بخه نو مبارک ده شه
مبارک دیوی در تا دا بایسکل لکه چه ستا شو
دا بل چوک را روانده
لکه چه کم لاروه ده
سلام علیکم رونو وعلیکم
سلام سترده مشه
خیر ویسی کور موادان
وی دا خوز ما اندیوال عاشق الله ده اندیوالا تا چیرته وی
چنارگولا عاشق الله نده بل سوک ده ده تا چه که وی
خواه
او بخورورا دا لگ مریض ده فکر سم کار نکی
دا چه وای بیچاره خده دی جور کی
آمین چنگ دی خواه تر آغله سوک دی پکار و که چنگ
نه نه پا دی لاره تی ریدم ما ویل دازه بوینم
هر کلا راشه
او رختیا دامو ڈاکٹر تا نده بیواله
ڈاکٹر الاس شوی زلیوانه میوانه نیما لیوانی خوتا سی هستی عاشق الله خانا داد دول مزیدی خور تین کچی دا مالک صاحب واده ده تنگ 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 دست بند تنگ 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 دست بند دست بند دست بند
حیماتا
امر کوا مالک صاحب
لکه چه تا تم ننشکا ده ما پشانده خوب ندردی ها؟
والا ملک سر زما پلوشی دیتا اندیک نده چه تروسه چنگ حال رانک
ترسو چه زم زای پزای کهوی وقت نیسی زوره وره یا شر زمان تا خو یو سر سل سوداوی ورتر غاره دی
کستا اجازه بی زبا یو زنگ ورته ووا
نه 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 توک چیزی باید در رسیدو خبر نورو تا ورکی ترسو خپل سیم کارتون فعالوی وقت باونسی
رکتی آوه ملک سر اوهو داشت میره خود خارج ده لکه چی پلواشه ده
استرگ درو خانه ورده اوه چه کمره چلانه کی کمره زمان ده شرزمان مورو یه نمو
سمده ملک سر حالو السلام علیکم
وعلیکم سلام حمد سنگه
شکر ده پلواشی تاسی بخیر ورسیده
هو مننه بخیر ورسیدو تر سوچ مسیم کار تخیصه و فعالیده لکنا وقت شوا
پویگم ملک سر ممم ده خبره وکره تا داشت وکا چه کامره دی چالانه که ملک سبلا جانی سر غواری چه خبری وکی اندیکنه دا ورطا
سمده پسترگو
داده ملک سب
تراک در تلیفون چنگه شو دا تصویری ولی نشتواله که تا وگره داده داده سم شو سلام علیکم وخزه نام خدا نام خدا تا خنورم تازه شوی واه واه
وعلیکم سلام چیر تا تازه شویم تا اوس
من رخ پا دی خفگان مکوا تر اوزا خود اللہ دیر کرونا پاتی دی در ملا ندلہ شروع شویم ندا او تلا خفای ها
سلام علیکم اجانی
وعلیکم سلام حیمت ازویا دی زیبا مور دی جواندیوی چی تیرا سر
وغا گولی
سلام علیکم ملک
سای وعلیکم سلام لوری چنگ ای باور وغا چی تر شردمان می پتا دیر زده دادا دی تی چی؟ زم ده شرزمان مورتا اندیکنه نکوم او
دا خو معلومه خبره ده باور وکه چې په ټول سفر کې رانه ګرده تاویده او زما خدمت یې کوو تل ورته دعا کوم
خیر اوسې لورې اوس هم د همت درته اندیکنه وه ما ورته تسلي ورکړه ما ویل چې زنګ وهي اندیکنه مه کوه زوروره
څه ووایه ملک صاحب خو تا ته هم خوب نه درته ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بېغمه شول رښتیا زیبا چیرته ده
ته
صبر چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکم، هغه بل کوچنی خان چېرته دی؟ وکه ځې
شیر زمان سودا پسې لاړ، لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟ پام
دیکھنا
سما تیرا اندرائی دا چنار گولا سی زان پا تکلیف ہے چنار دا پزائی وائی وہ کارتا میں مگوتے نوار وائی وہ خوشحال کاکا ساتا اسی ملک سیب دا سی ساتی لکا خپل زوی تا بیاد دا کارونو تا گورا تمرا ناز و نیاز کیم زان لیوانے کرائی دے
اے تا تا وائی مدرے گا لزائی دے ونو کوری چی بیا ودر تکھا نئی
سچا تا زوان بیا چوک دے
اے چوکی رحمت شا قدر اغلم بیا دے نو خیر نشتا دا مړه او ژوندی به دې ورکم.
نه نه زه وایم چې ودې ګورم، پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ښه نو دا دی در ښکته شومه، اوس مې وګوره.
دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟ لکه چې په کوم خطرناکه سړي واوښتم. یا رحیمته، خپله نرمي به دې خلاصوي. ورور جانه، ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري. ته رامخته شه، دا دی زمل بایسکل کوز شوما، رازه بس زان دیر مخای خواه، گوره چی زم ده چانه کم نیم.
که نا، تورزنه، خوش ده زان سبتونه مکوه، تورزن تا غوندی؟
تا خوریختی هم چه خطرناکه معلومیگی، غلط بریتونه، سری استرگی، تا چیره، دالاسونه او گوره.
سلام دی لکه چه هیر شو.
السلام علیکم، نام خدا، لنظر مشی پا دیخ کلی چیره، وای وروره، چه خدمت در تاوکم؟ دا څنګه په بډه لاس وای؟ اوه، تا خو یې چاړه را وویسته. وروره خیر دی، ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، په ما رحم وکړه. دا بایسکل نیم ستایي، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېر یوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وزواني مرګه خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چاره پټ کړی ده.
نه 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 صاحبا، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه، د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو همته پښې باسه، لکه چې کوم غل یا قاتل دی. اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
والکه چیرته ځې؟ زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې پلار سره دې د خوږو په خولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندي ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې نو ټولې ښځې دې نږدې وڅارلې، باید نظر دې مراته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تاسو څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بیخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه پکې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې میرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوي صاحب میرمنه بی بی مدینه وه، بله د استاد فیروز میرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړې ده.
ښه، خی داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې میرمنې دي، خو ما اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه، داسې ده،
ځکه چې فرزانه خو اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې. د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیمو ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي، له دې عمله د فرزانې مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پیوشي.
بالکل همداسې خبره ده.
بل خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شپنم چې داسې خبرو ته پام شوی دی. زم څه پکې نه وایم، ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسې چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پایل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې. چنارګل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشحال اکا سره یې ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هیروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لاله مکوا منه مې راکا زلری شمر در خوره ولا کیرا نه واخلی.
په څه خبره مو شور دی و وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالی ته وګوره، منه را نه غست د نه راکی.
ملالی ولی دل شمس نه مړه خست ده.
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله نه ولی وبس کی، کله نه ولو ځایونو کې لوبي کوي. اوس زده مردار مړه خوري، ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر اختیار چ ډیر نه ولیدا. شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري، یوازې زه خونیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دی، کپو نشي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ړنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي.
وا وا څخه په خبره دی وکړه، رښتیا چې وخيار ملاله کو د هیلو ړنګ ډرامه ووري نو د روغتیا په اکله به په ډیرو خبرو پوشي.
دا رادیو ډرامه زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلې او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلاست. پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي، په ورکسوي کې څه دي؟
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر ور لسه پنځه کلنې پورې د دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې، یو انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل یا به یوازې د پښتې یا د تنې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي، نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړې دي، فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشومه دسته، لا بد امرغه چې هغه څه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې تحقیق په نظر کې نه دی نیول شوی، او یا که شوي هم دي دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي ترڅو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې، فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوې دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي رهنو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه دا هم د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه مستعی شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې شوې. د ازادۍ راډیو د بوډۍ تال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فرمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یو بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي ترڅو اغه ګارډن سزاجی اصل ډیره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاره خلې کوالټې ته متوجي شي، ځکه چې ماشوم به هر زمان لپاره بیل وختن لري، بیل سپیلر یو د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بیلږي. په دې کې بیا د انزورونو لاره هم ته ډیر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوی تصویرونه رامنځته شول، چې بیا هم هغه د طبیعي انزورونو څنګه نشي ور باندې ماسیدلای. بلکې بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله خپاره کړل. همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و. همدغسې ګوتای انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروسنسس په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزا خو لا بعد امر طالب صاحب اقتصادي ستونزا د تاسو پیګه چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت را امکانات نه لري چې خپرې کړي او تل دې راپورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تل دې راپورې هیر شوې ده لمنځه تللې ده بل دا چې په خپرندوی ټولنو کې هم کتاب سره وګوري د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خريږي او د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب به په خرڅې ده لشي یا به پیسې راوړلای شي لاس تکې نه شي راوړلای بل خبره د ماشومانو لپاره د کورنۍ او متاسفانه نه پام لرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تل ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تل ډېره پورېدافانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته ایدې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هڅو لاسرسی لري لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بلې رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي، څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او رواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تل ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناسه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو، ځکه همدا ماشوم همدا تکراري خبرې د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي چې خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې د مسلې ته پام شوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنې کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي خوځو کې لکه لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغه کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغه د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لکه تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا یې وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبک او کاریکولم لري په ټوله کې داخلي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او
بلی رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره ملکړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کومه غربي پوه خبره وي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور په ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې لوست هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکل شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو هماغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر ته چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، دا ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم، دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د هماغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغه انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړجاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلم بند کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تحلیل کېږي. شنت او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیع ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې ښکلې دي، هم په ستونزو کې، هم په هغه کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بیلې دي، اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې ډېره پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابوي، د اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس ته څیر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم ډول عزت تخلیل کړه یو لوی انسان چې د دغه پیسې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریشې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسی، خبرې واوریدل سي او ناوړه چلند ورسره ونی سي؟
اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادی دا خبره راوړم، دی وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، یا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته، چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې، هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په بهرني وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه کې څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغې مرور لوبولی شي، شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي. له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده، د نارینه ښوونکي له لورې روزي او هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي ډېر تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم حکومت، یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې وي، په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
متاسفانه خبره، همدغه سي ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسمه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روحي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا تل کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلن کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لکه لګه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فارا لیکوالۍ یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې داسې کېدل یا له دې لیدوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان ټیټ راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده با مسؤلیته لیکوالي په دې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دویمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوی ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیز نہ گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی ک د مجلو اڑخ ته پام کول
ډیر مننه خالص صاحب په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زبې یوازې په دې باندې پرځه کوم کړم چې متاسفانه زمونږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه نکمه برخه وي نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لا ښه شاید د لنګ لري چې بیل باسي نو تر ډیره پورې د وی لپاره د ویډیوي او جوي او غږیزو کتابونو چمتو کول هم دغه څه د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول پکې د ماشوم ذهن هغه هم لوی متنونه نشي جذبولای اقلن په یو پاړه کې یو تصویر وی کېدای شي په یو کاپشن یو لیکنه کې هغه ورته شرح شي هغه کرښه کې ورته شرح شي په تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه په تصویري کتابونه چې د محدي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه یو مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخبار کړل شي او وړاندې کړل شي چې دا به تر ډېره پورې همدغه سي په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغه ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان هیڅ لویانو لپاره بیا ما هیڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغه ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشي توګه اخته و دي د سرپرسته پات شي دا خو یوه مرحله شو چې وزای ته ټول شي خوندې شي د چاپیریال نه وژغورل شي اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه او د هغوی تاسو د ذهن جوړونه او فکر جوړونه او د راتلونکي د غم چارو چې دا بیا پریوار خبیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږو.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئله باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خپرونه کې وخت را